درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د اوسنۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیو شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ یې کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړی بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یو افغان رحمان لالا کڼوال پوری شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارولین لیویت په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 1,00,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شول او اوس د امریکا امنیت ګواښي. طالبانو په هرات کې د ایران قنصل ته احتجاج وسپاره. په هرات کې د والی ویندوی مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه په ورځ وویل والی ملا اسلام جار د ایران له قنصل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان محاکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. هند افغانستان د امیر روغتیال سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جو په لیږلې ده. د هند باندنو چارو وزارت ویندوی رنج هرجسوال پرون جمعه وویل چې نوې ډیلی د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیت زراو وسو څلور دیش دوز واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه د امرستي په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایی امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا په برخه کې یو مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم دغه هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او څو ځلې واکسینونه استولې څو د افغانستان روغتیایی بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بیوزلو او بیکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یو روغتون پر جوړولو یې کار روان دی. دا خبره د یاد بنسټ مسؤلانو پرون د طالبانو د حکومت اقتصاد له وزیر قاری دین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکی پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. دوی تایید کړه چې په فراه کې د اړو کورنیو ته 108 کورونه بشپړ شوي او د دوو جماعتونو او یو روغتون د ودانولو چارې هم د پای ته رسیدو مرحله ته رسیدلې دي. د بنسټ مسؤلانو دا هم وویل چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا زیات پراخ کړي. او ټاکل شوې ده چې نن په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ، د مکسیکو ولسمشر کلاودیو شینباوم او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د اته څلبیش هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیلېږي او د جولای په 19مه به پایلو به ترسره شي. د یادونې ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام ته لاره ومومي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مومنه کډرمنه او ګلالی زکونکو زبرشنګ هار تاسو ټول ته شرغواس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحتمند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالی زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لوره وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتاب کی د زانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یواز لتا سره دا مرسته هم کاری وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر راتلونکي وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من ده چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چې ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیگم، ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدبي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه، چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل سوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل سوې وه، په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل سوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور وای، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې، تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنې جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوه یې کو هر شاد بیگم لسنس علم او هنر سره ډیر مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې ګوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او څوک چې و هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې یې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیگم. د ګوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزی او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات لپاره چې رامېسته شوی دی هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقونو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکې په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه یې هم ډېر زیات کار سرته رسول دی چې اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپلې اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې سته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرق لاس مه دلن وزي درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو وګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته سو درسي مضمون د پانو مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغاني مشورې مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی سئ په راتلونکي وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اوولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یوه نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبري، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خانیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خانیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده، او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمیر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې میرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول یې په هغه کې رعایت کړي دي او ټوله خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغې د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرگا و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږشپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شیدی وس هم پاتې دي او نازو انا نوم وس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي وو اوسېږي. اوس هم دا هم زموږ استاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم، هرکلی مو کوم. په ازادي میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د یوې سندرغاړي له یوې سندرې سره چې هم له غوږو سره آشنا ده هم ناآشنا تاسو آشنا کوو. هنرمندې آسیه مهربي دا سندره بللې ده. سجنه استاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده، د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي؟
بله، رښتیا هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم. او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک، خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدله چې د ښځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل، سندرې به ویلې، به چې شپه چې به پخېدله واضح خبره ده چې دوی ستړي کېدلې، غږ به هم ستړي کېدې. بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک دپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان را اخیستل، دا چې به خوړل شپه به ښه پخه سوله. تقریبا تر دولسو بجو یوې بجې شاوخوا، تر دولسو بجو به واغوښتل، د یوې بجې شاوخوا به سو. بیا دغه وخت کې دی د نیمې شپې اتان کوي. که مو پام کړی دلته دغه سروکو کې ویل شوي دي چې نیمه شپه سو یلا کاروان بریږي، یخ شمال چلیږي. چې دی دغه سوچه زموږ د کندهار د سیمې د شوزو اتان دی، او دغه اتان ما ډېر دوستانو ته فیصله دغه زمزمه کړی وو، او ټولو دغه هیلې رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته ووایه. ستونزه دا وله چې ما د دې اتان دپاره غوښتله چې دا بیخي یعنی داسې په اوریجیناله موسیقي کې دا اوس موسیقي چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی، نو په دې دلیل ځکه دا چا نه دی اورېدلې او ټوله فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی، ځکه تر اوسه پورې ما هېڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلي او نه مې تکراري سندرې ویلي دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې، د اتن د سندرې اتن دی، دا ویډیو مو څنګه ترلاسه کړې ده؟ دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده، نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې ښځو به له نیمې شپې وروسته سندرې بللې.
بالکل بالکل، خو بس نو موږ خو په تېره بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډېر کم لرو، او ما خپله دغه امکان ډېر کم درلودی. اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2015 په جنوري کې مکمله ختمه وه، اودیو یې په اصطلاح، او دغه ویډیو ته زه منتظره وم. موږ ډېر کوشش وکړ چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا مم کړی، خو بېرته هغه کس پښیمانه شو. سپانسر هم داسې دی چې هغوی مثلا ډېر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپانسروي نه، نو هغه چې هر څوک زما بېچارې په اصطلاح دغه موسیقي وګوري، ولله دا خو ډېره پخه سندرغاړې ده، یعنی پخه د سنسال د لحاظه ډېر ابوننت یا نه پوهېږم فالوورس هم نه لري، فعال هم ډېره نه ده په میډیا او په دې ځایو کې، او داسې یعنی دغه خپله دغه سپانسران چین دي، دوی ډېره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسر کړي، خو دغه څه زه نه لرم. خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګرې راته وویلې چې دا سندره اوس کله راوځي، دا خو ډېره ښکلې ده، هغې واورېدله، بې انتها ښکلې ده، او دا بېخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګرې، بیا زه ورسره وږغېدم، بیا دوی دغه اتان دا د نارینه و اتان راته برابر کړي، نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبڅوي هیڅکله به ښځه ونه ویني چې اتان یې کړی. کاتڼونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي، همیشه یا د ودو سره اخیستل سوي دي یا د بعضې محفلونو سه چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګم هیڅکله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوی، په دې خاطر چې ښځې نه دي آماده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي، په تېره بیا وطن نشتې ښځې، نو دې ته بېخي یو بل ډول اتان کېږي. هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښې، اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده، دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بېله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډېر دی او کنه؟ یو څه سره ورته دي د اتنونه،
یو څه سره ورته دي، ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پوهېږم دغه سیمې خلک چې دي، دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډېرې سره نږدې دي، او د دې دپاره دا ډېره عادي خبره وه. او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې، مثلا پښه مخته که پښه شاته که دغسې کمپوز دغسې هرشی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خیر، بیا خو اتنونه هم ډېر دي. اوس یو وخت یوه څېړنه سوې وه په هغې کې ویل سوي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتنونه تر اوسه پورې ثبت سوي دي.
بالکل بالکل، نو خبره دغه ده چې دوی دپاره دغه اتنونه که څه هم دا ما د نارینه وو څه په کندهار په سیمه کې موږ په شادیو کې نارینه هم اورېدل چې دوی به موسیقي او سندرې د دریې سره کولې، خو هغې نارینه وو بېخي نورې سندرې و نور دغه اتنونه بلله یا ویله، او بیا موږ سره یو بل مو سره اورېدل. خو د ښځو اتن هغه اتن چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي، او څو ډوله دي، لوی اتان دي، مثلا د نیمې شپې اتان دي، د مابینځ اتان دي، د هر یوې جلا جلا دي، او دغه ښځې دغه د زموږ د سیمې ښځې ته ووایم چې لوی کندهار او بیا د سرحده بله غاړه چې راواخلي، دوی تقریبا ټول دغه دغه اتڼونه دوی کوي، او دا ډولونه بیخي ما چې وم خپل لیدلی دې ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نورې سندرې پکې راځي، هغه خو بیخي جلا موضوع ده. دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم. دوی دپاره دغه بخښنه غواړم، د دوی دپاره فکر کوم دغه اشناولې دا سندرې حتمانې اورېدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې وله په اصطلاح دا مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پوړ کې چې درې پوړه و بیا دا چیزېږي، نو د دوی غوږونه ورسره اشنا وله. خو دا هغه ملي اتن نه دی چې موږ تسې پېژنو، یا په مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وایي، دا د دریې اتن دی اصلا.
او د دې سندرې د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا موږ په ډېر مشکل سره پیدا کړل. اول مو د وطن سره په یو چا باندې وژغوله، بیا ما هغه دلته راوړه ځکه زده زما موسیقي چې ده ټوله ارنج شوې ده. نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله، پر دې باندې تقریبا یو دوې میاشتې خو تېرې شوې چې دغه ریتم یې کټ مټ هغه سي واخو. نو دا بیا موږ بالاخره ومندله، هغه د سمونه د مندلې چې موږ به وای اول مو دغه دریې شرنګ چې دریم څو ډوله دي، ایرانیان هم لري مثلا، ترکان هم لري، موږ افغانان هم لرو. بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي. دا هر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 آهنګ یا دا شرنګ یا دا ترنګ دا مو بیا په ایرانی کې پیدا کړي. خو ډول هغه ریتم هر څه بیا ټول هغه پیور کنداري دي، بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دي. دریا خو دغه خو یو ډول دي په یو حساب،
سبکونه فرق لري په دې شک نشته. یعنی دا ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې دا ساسو دا سندره اوري، نو یو څو دقیق غوږ ورته نیسي، دې ته پام نه دسي د یوې سندرې د سب له خاطره هنرمندان څومره زحمت باسي، څه رقم وخت ورته باسي، څومره کلونه ورته صبر کوي، او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي. څنګه انداسه احساس نه کوي سي اوریدونکو په دغه شانو نه دی خبر؟
نه اصلا اوریدونکو اکثره وخت قضاوت کوي، که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ماته کومنتونه کړی دي ښکلي کومنتونه کړی دي، یعنی یو بله تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي، یعنی منفي نقد نه دي کړی، مثبت نقد پونټوایم چې کړی دي. او بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول دغه سندرې چې دي دا ټولې مې یوازې کوم و چې د دریې سره اورېدلې دي. کله چې اتان واوري دا درېم پړاو چې دی چې سرو کې د راځه د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژولاړه
بدلی ما اوتا ویا لای را د دلیلا یار لیلا په مالداری باندې ژولاړه را د دلیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي یا نه پېژم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو، په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا ورته وایي، المانیا هم فکر کوم نه پېژم چې په انګریزي څه ورته وایي. په هر صورت بیا چې د غاتن درېم پړاو ته ولاړ سي هغه ډېر مست سي. بیا په دغه وخت کې دوی دغه سازم ورسره وایي، یوه یا دوې ښځې د په خوله کې سازم نیولی په لاس کې دوی دا وایي. نو پرته له دې دا تن بیخي وچ دی، د دریې تر ویل کېږي، او دې ته موسیقي پیدا کوي. اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه زموږ یوه میلودي چې ده چې مستي لونګینی وی لاله را بوله او بیا وی لاله را بوله او بیا یې مه پرېږده چې ځینه په دې میلودي کې زموږ ډېرې اتنیزې سندرې ویل شوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي په یوه ځای کې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوي سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چرنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیر متبر مجله کې ورما باندې وڅولې کلسونه زه هیڅ خبره نه مزه چې کار ته ولاړم ماته ډیرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډیر خوشاله ولا او ډیر تشویق یې کړل ما نو د ټولو واضح خبر راغې چې نو خبر ما ملګري نه و صرف ما همکاران بیا شناخته خلک بیا هغه هم ډیر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حداقل خپل د دې شاهدان واوسو نو هغوی هم ډیره خوښه که هغوی په دې نه پوهېدله اکثریت یې دا یوه خبر به زه اضافي وکړم ستاسو د پوښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د غږ د ښځې د کار ټوله د ښځې د وطن ځوانان ورته کړي دوی یعنې تر افغانانو له ډېره مثبتته واخیستله او زه په دې خوشحاله شوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه بالکل بالکل خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکاري څه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي
دلته وبخشي آسیه جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګي هغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دی دلته دا د موسیقي زه په موسیقي نه پوهېږم خو بیا هم دا ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلي د دې اتنګ سندرو په اړه
اتم سندره ډیر خوښه کړم مال د کومنتم په غو یوټیوب کې راته پریښی نو هغه ما سره چې آشنا سوې دي دا دی وس ډیر خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثر از موږ سندره په مغولي کې دي او د مغولي را ورسته بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیر خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن ویلې د کاچیرن متلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پتنزو کی مثلا نو دا ویلی دی دا دیر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کرد نو دا دیسی چه دی چی دا زنوش وزیفه دا چی موش دا دیسی پیو شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دی پا غروم خوش و لگیجی اقا شون رو در لذی اقا یو خوزما ملگر دی بلد ما کار دی بلد ما سر کار دی کمپوزون را سر جو کلی دیگات نو اقا خومی خود تشویقی چیم چا خبر اولار چا تا خپل رندان رو شکلش کاری
نه نه خب یاد هم مهمه ده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپله
ونه کزر شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمی است کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانه ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه د خیا په خواني سیستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې وروانه چوو خلک باید خپل په هنر پوسی او کې موږ د خلکو په سترګو کې واو چې موږ د لکه د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنه او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان دا مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل شته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅې وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بېله هم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل، بس ستنه مو که او جواب مو که دیر منن
نه نه هیله کم هیله کم او رشته او بخشی تاسو یو لایوه سندری لپاره می اخه کرده و اعلان کرده و سه اخه سندره چو که واوری اخه کمو سندره و
اخه ده دونی فریاد سندره و
گرات و بخشی طول توری دل مرو پشانی او او براکری دست پرمی لچینو جامی می جوری دهاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جان دستور گتور می بیده یو زروش پو لاست باهو دهالی شور ده گنگرو ده جنتی سندرو
ما واقعان 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 ده هر ملگری سه ده هری ملگری سه ده هیلو که چی ده سندر دیر اخبراکی لطفاً
زکه حق و هم بعد کردی زکه حق
دیگه دوت پر زد زوام زیم آوزه با ترچوچی مرمه و بوسم
یعنی اغم دی محتوال خاطره تاسو گوشتل سی دا سندرخ پرسی نه دی هنری عرخ لپلاو
دواره تسی دی چی موش دا نوی سب سره یو خبر زبالم کوم ابدام شای اضافی خوبایت و اکرم باید خلقی واوری سوکشی ماوری باید بدی پوسی موش نن سبا تاقا کلتور یا فولکلوری که موسیقی دوم را مختا چوالی را چی موش شعری موسیقی لاندی کلا او شعری موسیقی زبا دی خاطر یادو ما مثلا کتاسو پام بو که سنی در تپی که کری غاری یا مثلا داتان ناری یا نپیجم داقا دو بیتی و نپیجم چار بیتی و دا طول دولون چی دی دا زموږ فولکلور دی اما دا د سوو سوو کالو مخکې دی دا باید وساتو خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې زما ملګری دی اکثریت یې د ټول سره زه اړیکه لرم یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې ولې ځکه دوی شاعران دي د دوی ژبه شاعري سوې ده د دوی ژبه بدله سوې ده موږ فرهنګ باید وساتو اما موش باید شعری جیبی تم نوی جیبی تا تخنیکی جیبی تا یا مثلا دا غپا دنیا کسی نوی چرازی او مجوائیو چی موش باید پر مخلار سو او دا نوی تکنالوژی یا دا نوی دا کامل سا باید گتا و خودزان رو سرسام کو نو دا غا شیری ادبیات یعنی پا ایرم پا فرهنگ کم باید شعری ادبیات وساتو نو پا دی دلیل زوای ما دا خواه باید موش پری نشدو زد زولی تکراری شان نوائه ما ده فرهنگ ده نومترلاندی یا ده دود ده نومترلاندی یا ده کلیوالی ده نومترلاندی با دی خاطر وائه ما مغا کار نور کهی ده باید ها غصا وکه ما چی نوری نکی نور شا کرده ده ارتا چای ارتا کرده ده و موش مثلا زو تا پا شاری جب جغیجو زو تا پا کلیوال لحجا نجغیجو ها دی اقل موش دیر حد سکه و چی پا شاری جب و جغیجو دکه ادبیات هم پر مخ سی نو چه ادبیات پر مخ اولاره خوش شعری مست دغه وخت ده مثلا دغه شوتو دغه ستونزی سینی دغه مشکلات چی دوی لری دغه دبنی فریاد نه خو ده بس وخت دی اگه تاریخ خو تیر سو اگه خون پریشوی سوری رسپات سو اگه تا خو کار کهو اما دغه شزی چی وست دوم را دیر شعرانی مور لرو دغه خون باید یادی سی دغه خون باید پاته نسی ده دی جبن باید بکاره ونسی او دی طول شاریانی
البته دوی خوش او بخشی نه نه خود دخو اغا تجربی دوی اغا سی احساس کردی نیدی لکه پخانوی سی احساس کردی دی یو چاسی گودر نیلی دلی نیه احساس کردی نو څنګه به شعر ورته لیکي ستاسو د خبره په ځای ده خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه ده هم داسې هنرمندان او هنرمندان کم لرو کنی شعرونه دي
سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو
دغه مشکل
سندرغاړي بیخي ډیر لرو سندرغاړي ما به تاسو ته ویلی مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا وایي سوي سندرغاړي یو څوک چې ښایسته یا ښکلې یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې ږغ لري اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا الکوي هغه ته هنرمند وایي لکه نقاش لکه نه پوهېږم یو شاعر یا هغه ته موږ هنرمند ویلی سو مثلا یا په نورو هنرونو کې
اما
موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي موږ هغه ته هنرمند نسو ویلی، یا تکراري سندرې وایي یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ستاسو په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي؟
بالکل،
یو څه لري.
بالکل، تاسو که تاسو د نقاشۍ یا نه پوهېږم د رسامۍ په اړه په اصطلاح خبر واوسئ، حتمن به یاست او یا مطالعه ولرئ. ډېر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړې ده، د هغه په پله باندې یو بل چا رسامي کړې ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد یې وو، اما هغه د پیکاسو په سترګه نور ته کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړې ده، هغوی خپل ارزښت لري.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپي کي، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپي کي او بیرته رسم کي، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانخلي، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسي.
بالکل، دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پوښتنه وکړه او ځواب مو کړه، او زما دپاره هنر دغه څه دی. او که چیرې سندرې بازاري چې د هغو خلکو ته بیخي 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 تفاهم لرم چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند دپاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند دپاره هغوی د خپل کار کوي، اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطحه یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، که د خلکو خوښ سو مهرباني، زه دا د تولید کومه، خواري کومه، زحمت باسم. که نه خوښېږي بیخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصطلاح دا کمپوز هیچا نه دی اورېدلې، هیچا، حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد. پروین ملال دغه یعنی زما ملګری شاعره، هغې ویلو دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي، دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شود مال دی،
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډېره مننه، ډېره مننه آسیا جان مهرابي، ستاسو د نورو سندرو په هیله.
ډېره مننه.
Show.